د غوي څلورمه د اپریل 26مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. په دې لومړی خبري مجله کې مو زحمت شبر کوربایم سهار مونیک مرخه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په انقره کې له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو ژمنو ودرېږي، خو د استانبول د سولې د خبرو نیټه لا هم مشخصه نه ده.
د بهرنیو چارو وزارت کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره
د سولې د هڅو ترڅنګ مو په خبرونه کې د غزنی د قرباغ د جګړو ځپلو حال اخیسته. د کندهار د جګړو له امله له یو شمېر بې ځایه شویو سره مرستې شوي. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې به د نجونو د کارونو په اړه له یوې مور څخه واورئ.
د مور مدیریت ته ضرورت شته.
تر هر څه مخکې خبرونه، او کورونا اخته د بهرنیو چارو افغان وزیر لخپل پاکستاني او ترکی سیال سره غونډه وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د جګړو د درولو کمپاینونه پیلوي، او چک جمهوریت په پراګ کې د محدودو روسي ډیپلوماټانو پر موجودیت ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی دی. شغلی اتمر تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د کورونا د معاینې پایلې مثبت ده، او له همدې کبله په ترکیه کې خپل ترکیه او پاکستان سیال سره له نشتې نه دي کتلي. د ترکیه په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په استانبول کې ترسره شوه. د دې غونډې په اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د دوی پټکو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. د دغه حرکت مشر بسم الله وطن دوست وای دوی د جګړې پر شکیلو خواو ژغ کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
بهرنیانو وزي نور جګړه د څه لپاره؟ د سولې ولسی حرکت د شنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې خبري کانفرنسونه او کمپاین پیلوي. دا کمپاین د استانبول غونډې په ارتباط پیلېږي.
شغلی وطن دوست زیاته کړه دوی پر نړیوالو هم شخ کوي چې پر افغان تپل شوې جګړه پای ته ورسوي. دغه حرکت چې د سوهیل مندي ځوانانو په نوښت پیل شوی، اوس یې لمن پراخه شوې. له دې وړاندې دې ډلې ورته غونډې کړې وې او اعتراضونه یې کړي وو. نامعلومو وسلوالو د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو جماعت کې پر مسکوونکو ډزې کړي چې یو قومي مشر یې وژلی او درې تنه یې ټپیان کړي دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل پیشه تیره شپه د تراویل مانځه پر مهال شوې ده.
مرکز اړوند علي خلو په سیمه کې نامعلوم وسوالو په قومي مشر جلال اغا باندې ځی کړي. تاسفنه دزو کې قومي مشر جلال اغا شهید شوی او درې نور کسان ټپیان دي چې ټپیان په وخت مهترلام روغتون ته انتقال شوي دي.
د لغمان د والی ویان زیاته کړه چې امنیتي مسولینو ته لارښوونه شوې څو د دغه پیښه عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د لغمان گاوند ننګرهار کې هم په یوه جماعت کې پر مسکوونکو وسلوال برید شوی وو چې د بی کورنۍ اته غړي پکې وژل شوی وو او دوه نور ټپیان وو. د دغه پیښو مسولیت چا نه دی منلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. دغه وزارت ویان د سګیر نظری ازادي راډیو ته وویل پرون جمعه د یو زر وسو یو اتیا مشکوکو پیښو لړلې یو سلو شپږ نیمې مثبتې راوتلې دي. شاغلی نظری وویل د ویروس بدلون موندلې بڼه هم په افغانستان کې اوس خوره شوې.
ما در مجموع
مکتر اوس افغانستان کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې 200 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د بیلابل ولایتونو د شمیرې ممکن په نسبی ډول لوړې وي ځکه د ویروس دا ډول په ورو او خفیف نه خو کې راڅرګندېږي. یعنی یو کس نه نښانې نه لري خو ناروغي تیروي.
په افغانستان کې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا نږدې 85 نیم سره پیښې ثبت شوي او له دې ډلې څخه باندې 2.5 سره کسان مړه شوي دي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزیر وای چک او روسیا په خپل سفارتونو کې یوازې د 15 شو کسانو اجازه ولري. د دوه دوړو یوادونو اړیکې روسه تر هغه خړې پښوي چې چکی چارواکو د 2014 کال په 14 کې روسیا په لاس درلودو تور نه کړ. په پراکې به د روسي سفارت او په ماسکو کې به د چک سفارت او ډیپلوماټان او 15 اداري او تخنیکی کارکونکو ولري. دا خبره د چک د بهرنیو چارو وزیر یعقوب کولهانک د چک لوی ورسپانې سره په مرکه کې کړې ده. لدی یو ورځ وړاندې دغه چکی چارواکي ویلی وو دوی په مسکو کې د خپل سفارت دننه 15 کسان لري، نو روسي هم باید په پراګ کې د سفارت هم دومره کسان ولري. روسي خبر ده چې د روسي د دفاع وزارت وای ل لوړی کچی پوځي مانوري ورسته کریمیا ته لنجدې سیمې بیرته خپل دایمي اډو ته د پوځانو ستنول پیل کړی دی. دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د ځواکونو کندکونه او ډلې د مهال د ریل ګاډو سټیشنونو هوایي ډګرونو او پوځي بیړیو ته پر لار دي چې خپل واډو ته ستان شي. دا اعلان داسې مهال وشو چې د اوکراین ختیسته په نږدې سیمو کې د پوځي حضور د زیاتوالي لکهبله د روسیا او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې دي. په دغې سیمې کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو په جګړه کې له 2014 کال راهیسې تر اوسه څه باندې 13,000 کسان وژل شوي دي. دا سجره د سهارنی خبری مجله په منځنی صف 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړی ته رسیدو لپاره پر خپل شمنو ودری شي. دغه درې واړو چارواکو پرون په ترکیه کې خبري وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې کچې اندېښنه وشوه. دا درې اړخیز ناسته داسې مهال تر سره شوه چې په ترکیه کې د امریکا او ملګرو ملتو په ګډون د افغان سولې د شکیلو خو او پلان شوی غونډه ځنډول شوې ده. په دې اړه پام وکړي د اسدالله الدین راپورت.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی پایته ورسوي او د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته وویل چې هیله ده طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅ سو څو تاوتریخوالی پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلی اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکی سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې لری واټنه غونډې ته وصل شوی وو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کران نیټه په ډاګه نکړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلې دی.
تاسو پوهیږئ چې په پام کې موږ د استانبول د کانفرنس قربان وو. ولخ کې لوټلو سره له مذاکرات وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پای وزنداوه. د تنظیمونکو په توګه موږ لوټلو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستۍ ته د لاس ورځو لپاره پلان شوی وو، خو له هغه وروسته وزندول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بلورته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی سبا یک شنبه یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی ازادي راډیو ته دغه سفر د اجنډا په اړه وویل.
هدف دې دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ د سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په هکله، دغه ټول مسائل په دغه دواړو هیاتونو ترمنځ څېړل کېږي. اما اصله مسله دا ده چې د ټولو مسایلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه
د لی د کاتور سره هغه پایل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راغی. پاکستانی پلاوی دا زلداس محل کابل ته راځي چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. 13 اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار وکړ چې طالبان اوربند ته غاړه کیشتي او د استانبول د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د سولې د خبرو په ارتباط مې د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستیال او د ولسمشر غنی د سیاسي چارو د سلاکار اکرم خپلواک نظر واخیست چې د سولې خبرو ته څومره هیله شته.
د سولې خبرې ان شاء الله مثبت خواته ځي ځکه چې د امیدواري منګ زیاته لرو د چ پروستوي کې د استانبول د کانفرنس پاړون باندې یو لړ تشویشونه ستونزې او د تاریخ تغیر او تبديل راغی. دا به ان شاء الله مطمئن چې حل شي، ځکه چې د افغانستان خلک د واقعي او تلپاتې سولې خواته روان دي. نو د دې امیدواري شته چې بیرته بین الافغاني مذاکرات په قوت باندې شروع شي.
تاسو د استانبول غونډې ته هیله من یاست چې دا غونډه به شروع شي او که چیرته پیل شي څه وخت اټکل کوي؟
اوس خو چې کتل کېږي د روزي په مبارکه میاشت کې به احتمالات کم وي، نو د افغانستان د مذاکراتي پلاوی مشرتابه په دوحه کې په دې اړوند باندې د هغو هیوادونو چې د دې کانفرنس د تدویر چارې ورلغاړي دي او مقابل خوا سره هم په خبرو اخته ده، او د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د خپلو ډیپلوماټیکو چینلونو لارې کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره زمینه سازي وکړي.
خپلواک صاحب، د افغانستان له لوري واحد اجنډا د ترکیه د غونډې لپاره نه ده چمتو شوی، دغه ستونزه آیا لوی ده او که چیرته لوی وي ولې هواری شنه؟
په دوه شی فرق لري. ایجنډا واضح ده، ایجنډا صلح ده. مفیری کې هیڅ کومه ستونزه او مشکل نشته، او دوهمه موضوع ده چې ایجنډا د دواړو خواو په موافقه باندې د هرې مذاکرې لپاره او د هرې بحث لپاره چې د دوه طرفو ترمنځ وي ایجنډا هم د دواړو خواو په خپل ځای نیږي. په دې کې ایجنډا کې موږ مشکل نه لرو، کومه ستونزه نه لرو. دا چې د جمهوریت په چوکاټ کې موږ وسیع نهادونه لرو او د ټول غږ باید واردل شي، لږه خاطره کله کله چې د مختلفو موضوعاتو او پاړون باندې د سولې بحثونه کیږي، هغه د ایجنډا په موضوع پورې زیات تړاو نه لري، بلکې هغه د سولګي پراتونکو مذاکراتو کې چې په حقوقي باندې بحث کیږي په حقوقي پورې تړاو لري. د ایجنډا فاکله زمون ایجنډا همدا ده چې هم په اصول موافقه وسی، هم په یو اوربند موافقه وسی، او هم د مذاکراتو په اساسي لیدلورې چې باید زر تر زره د یو مشخص زمانی یا وخت په درلودلو سره په اساسي او مهم موضوعاتو باندې بحث وکړي چې په یوه کې دراتونکو جوړښتونو ټول موضوعات شامل دي.
د ولسمشر غنی د سیاسي چارو سلاکار او د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د بازار شاوخوا کلی د جګړو له امله تخلیه شوی.
جنگونو بده دی و دو طالبان با کورانی نمات کورانو موانون ولا گیدو دو کورانی را گرد کرو گوریم یک کنال مسای زخمی سواله و زمان و سپنگیرم یوری پاتر دا المسیان ما را استانی پا مینوکی پا بدانی که پا لکتو که پا کروکی میزان را استانی دا تبایل ما دم و بخدای پروت از
دا قرباغ دا جگلو زپلو پارا وناندی پخپراونه که اوری دلشه یاو دا کندهار دا چول سوالیو دا جگلو زپلو حال هم در کو.
د کریه د نړۍ د کیدې د کریه د غواو او خانه په خواب موته وو، بس په تنځه در په ښار په بمبار وسایارې د جنگونه و مالي خلک هم شهیدان دي، طالبان هم شهیدان دي، د حکومت هم تر عمر شهید امریکا د شهید دی. ویني ودی به څرګندا په کوڅه کې د انسانانو سرونه ما په دغه خپل څوګو دي ما درې سرونه راوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. دا ساجرادو پروان خبری مجله کې زحمت شور ساسو کوربیم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري په دې خبری مجله کې ترونی مو په جوله تاسو سره ما په ونی مو بچي د ساجرادو نه بل خبری مجله اوریدل شي. خوشمش پرونی د سهار له وو د ماشام تر وو جو پورې د عمل لري و به جو 15 دقیقه شوي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته حسمت ساروان کتنه کوي.
د امریکا ملټری ټایمز رسپانې په پرونی غنه کې لیکلي چې د متحدو ایالاتونو پوز له افغانستان د وټولو لپاره د تیاری په لړ کې لدی هواده د تجهیزاتو پرېستلو پیل کړی دی. د رسپانې پر اساس د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ وویل پوز نه یوازې د خپل وسلو او وسایلو په ایستلو د میټر لمړی وړاندې پیل کړی، بلکې له سیمه ایزو قراردادګانو سره قراردادونه زیات کړی چې په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د میل لومړی څخه بل افغانستان د ځواکونو او تجهیزاتو استل پیل کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وروستي پریکړې سره سم ټول امریکایي پوځان او وسایل به د سپتمبر تر 11 میل افغانستان ولېشتول شي. حاضر دمه په افغانستان کې 9500 بهرني پوځیان میشتي چې 2500 امریکایان دي او 2000 نور د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځیان دي. ملټری ټایمز رسپانه لیکي د امریکا پوز د تیر کال په فبروري کې له افغانستان د ځواکونو استل پیل کړل او خپل کوچنۍ اډې باندې کړې. رسپانې د پینټاګون د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی همدارس لیکلي له همغه وخته د امریکا پوز خپل تجهیزات لیږدوي، خو سره له دې چې د ځواکونو ایستلو ته تیاری روانه ده شاید تر څو ونه یو پوري د ځواکونو د وتلو بهیر پیل نشي. دغه چارواکي دا هم ویلي تر هغه به د ځواکونو وتل پیل نشي چې پاتې اډې تړل شوي نه وي. ملټری ټایمز وایي دا سي نشیلې دل کیږي چې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11 پورې ووځي. د سپتمبر 11 په نیویارک او واشنگټن کې د القاعده شبکې له لوري د تروریستي حملو له شلمې کالیزې سره برابر ده. د چهارشنبه په ورځ د جرمني دفاع وزیر ویلی و چې په کابل کې د ناتو لغوه ملاتړ ماموریت سره د پوځي پلان جوړونکو خبرې روانې دي چې ټول نړیوال ځواکونه د جولای تر 4 پورې له افغانستان وېستل شي. د افغانستان پرېښودل تاریخي تیروتنه ده. دا د نیویارک ټایمز رسپانې د یوې لیکنې سره لیکلی چې بریټ سټیفنز لیکلی ده. لیکوال وایي یو ځل دوبۍ څخه کابل ته تلم، پالوتکه کې د افغانستان د فوټبال لوبغاړي او څونجنې هم کابل ته روانې وي. دوی خبرې کولې او خندلې. کله چې ولسمشر بایدن له افغانستان د ځواکونو د ایستلو نیټه اعلان کړه همغه کسان راپسره شول. هیله لرم چې هغوی به مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ته ورسیږي له افغانستانه ووزي. لیکوال وایي سره له دې چې امریکا افغانستان ته د دې لپاره ځواکونه ونه لیږل چې د افغان ښځو وضعیت ښه شي، خو عملا میلیونونو نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. ګڼ شمېر نجونو په دې موده کې لوړې زده کړې وکړې، ډاکټران شوې او په دولتي پوستونو کې کار کوي، خو دغو ښځو ته اوس شاره ول کیږي. همدارس هغو نورو افغانانو ته چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او خلکو ته د ښه ژوند برابرولو لپاره هلې ځلې کړې دي.
غزنی شارت له قرباغ ولسوالی څخه کډه شوی کډوال وایي حکومت په قرباغ ولسوالی کې امنیت ټینګ کړی ترڅو دوی بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. دغه کډوال لا سره ژوند دي د دې ولسوالی په مرکز د طالبانو له بریټ ورسته له خپل کورونو به ځای شو.
څنګه ونه بده دي ونه طالبان په کورانه نه ماته کورونه ما وانه ولاګي د کورونه لا ګر کورو ګورې مې خپل مسایز زخمې سواله خو زمونه اوس څنګه مې ورې پاته د دالمسیان ما راستنې په ماینو کې په بده نه کې په لوکټو کې په لوک کې مې ځان راستنې ته په دې ما ته مو خدای کوي تاسو
تقریبا د شپې ته کلنه شزه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ له میدانه کلی څخه لاس ورځي وړاندې د سختو جګړو لامل د غزنی مرکز تر کډه سوي چې دا وخت په ثقافت مانی کې د کډوالۍ ژوند کوي. په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو لامل له قرباغ ولسوالۍ څخه تر اوسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوي او 1200 نورې کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې دننه امنو سیمو ته بي ځای سوي دي. دغه کډوال غشتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ته ټینګښت په مخه ګړندګامونه پورته کړي. دوی وایي هلته اسره کورونه پرې ایښي دي، غواوې، څاروي او شنه کښتونه یې همداسې پاته او خالي لاس راغلي دي. په غزنی کې د سولې ولسی حرکت سیمه ایز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزی دولت په غزنی کې امنیت ټینګ کړي.
اوس ولس څه ګناه کړي ده چې ته د ولس کور په خالقه یې او ته ورته وایې چې وزله د ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباس او زب کې سنګر نیسم؟ نو موږ وایو په دواړو خو باندې ماول دا ژغ دی چې د خدای لیاز ومني د ولس په سر باندې مسپرېږي. نور ولس مشره تاته چې رایه درکړې دی ولس درکړې دی ولس غم وخوره.
دا غزنی چارواکی بیا وایي ژمن دی چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو جماعتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتې دي. د غزنی امنیت قمندان حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډني دي. دلیل یې دا داسې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي بلاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا ازادۍ رادیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړي دي لا هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه ترسره کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه دریو ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلې کلي کډه کولو ته اړ سول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلې دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی، بازار تړلی دی.
د قرباغ له بېځایه شویو د کندهار بېځایه شویو ته مخه کوو. په کندهار کې د ځوانانو یو رضاکاره ګروپ له شاوخوا زر بې ځایه شویو کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ. دې راپورت
په یو قطار کې ولاړ سلګونه خلک د مرستو ترلاسه کولو انتظار کوي. دا کسان د پنجبایي ولسوالۍ د سپیروان، چلغور، دواب او سلبات سیمې اوسیدونکي دي چې د جګړو له امله د دې ولسوالۍ نسبتا امن سیمې صالحانو ته راکډه شوي. له دغه کسانو یوې محمد جان دی چې د ماینونو او جګړې له ویرې خپل کور ته نسي تلای. د محمد جان سره د ځوانانو یو رضاکار ګروپ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړی د خپل بد حالت د بیانولو ترڅنګ وایي چې ورسره سوي مرسته د یو څه وخت لپاره بس نه کوي.
اوانه نه را باندې مشته ګولی را باندې مشته مردک راتله را کوم شته بالا مو کښنه اندر لاس نیول درته خپل مو بالا فشار نه لدلته یت تک چا راوړ چا زرنج کړی کړی چا پنځه کور پک راوړ بس دغه سره ورزدلې اوس د واملار باندې نه تلای سونه مینه نه یې شه په ما اند شان چې ول مشته لار نه مال نه شم پدغه نه تلای امنیت چر اس چې موږ پر نو کې پر قرار اس موږ یو په ګولا ماړو شو یا یو مين ته وسته موږ دغه خوشتنه چې ارامې راسي وسلایت راسي دغه د څو ورځې کفایت کوي. نو داسې دغه کفایت خو نه کوي د څو ورځې کفایت مو کوي.
د کندهار ښار په دیارلسمه ناحیه کې بیا د ارغنداب ولسوالۍ سلګونه بې ځای سوي کورنۍ چې میرمنې هم پکې شاملې دي د مرستې په تمه دي. خدیجه یو له دغه میرمنو ده چې د جګړو له ویرې کندهار ښار ته راکډه شوې او غواړي د ځوانانو د یو رضاکار ګروپ مرسته سوي خوراکي او غیر خوراکي توکي ترلاسه کړي. د دغه مرستې د اړتیا تر څنګ د غې لپاره یو بل ستونزه د کور کرایه ده.
په خواب موته وو بس په پنځه زره پسکار په بمبار تیارې د جنګونه وو مالي خلک هم شهیدان دي طالبان هم شهیدان دي د حکومت نن تر عمره شهید امریکا د شهید دی ویني ودی به یې څرګنده په کوڅه کې د انسانانو سرونه ما په دغه خپل سترګو وو ما د سرونه راوي.
د جګړو له امله پر یو وخت د ارغنده او پنجبایي او جړی ولسوالۍ څخه د زرګونو کورونیو بې ځای کېدل یو ناورین وو چې نه یوازې حکومت او مرستندوی بنسټونو ورسره د لومړنیو خوراکي توکو د مرستې بهیر پیل کړ، بلکې د ځوانانو یو رضاکار ګروپ هم د دغه بې ځای سو کورونیو سره د مرستې لپاره لاس په کار سو. د دغه رضاکار ګروپ د غړو شمېر څلوېښت تنه دي چې د خلکو پر کورونو او دفترونو ګرځېدلي استعمالي جامې، توسان، نقدې پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول کړي او د یاد ولسوالۍ د جګړې بې ځای سو کورنۍ ته ورکړي. د دغه رضاکار ګروپ مسؤول او د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر حفیظ الله پوپلوي د شاوخوا څوارلس کورنۍ تر سروې وروسته د شاوخوا زرو بې ځای سو کورنۍ سره مرسته وکړه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې دوه هغو زندانیانو ته د اعدام سزا اورول شوې چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوي. دغه زندانیان د 2000 شلم کال په مې میاشت کې لنیول کېدو وروسته د ایران عراق زندان ته لېږدول شوي وو.
دا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین در سره شریکوي.
د ایران د مرکزی ولایت عراق یوې محکمې دو زندانیانو ته د اعدام سزا صادره کړه. د اسلامي سزا او د قانون لمخې هر هغه څوک په اعدام محکومیږي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی یا ښکنځلې وکړي. د دو زندانیانو له ډلې د یوه هویت مشخص شوی چې نوم یې یوسف مهرداد او د دریو ماشومانو پلار دی. دای د اردبیل اوسیدونکی دی. د دواړو زندانیانو محاکمه د عراق ولایت په محکمه کې ترسره شوه او دوی ته د اعدام سزا د زندان دننه اعلان شوې ده. د ایران حکومت د کفر ویلو له کبله خلکو ته د اعدام سزا اوروي، خو د سیاسي او مدني حقونو نړیوال تړون یا میثاق دا سرغړونې جدي جرم نه ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان تیره سې شنبه په خپل یو راپور کې وویل چې 2020 کال کې د اعدام سزا د وړم کال پرتله کمه وه. تیر کال په ټوله نړۍ کې ټول ټال څه باندې 400 اعدامونه اجرا شوي چې په یوه لسیزه کې کموالی ښیي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې ایران د هغو هیوادونو په سر کې دی چې اعدامونه پکې اجرا کیږي. په راپور کې راغلی ایران تیر کال 246 کسان چې په بیلابیلو جرمونو تورن وو اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دوی داسې انګیري چې ناثبت شوي اعدامونه به له دې هم ډیر ترسره شوي وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لاند خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د دوی پټکو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. نامعلومو وسلوالو د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې چې یو قومي مشر یې وژلی او درې تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو